This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
السلام علیکم سلامونه او نیک هله د سحر وبچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو سحرنه خبری مچلې او ردو ته هر کله کوم نن دو شنبه د 1398 هجری المریس کال د اسد د شمنه ته د 2018 کال د اگست 28 سره سمون لري دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي امریکا وی د افغانستان پر استراتیجی بشپړ شوې ده ولسمشر ډونلډ ترامپ به ډیر شر اعلان کړي او د سوریې ولسمشر وایي لویدیځ د ده د رژیم د نسکورولو ډېر پلانونه جوړ کړل خو ده شنډ کړل د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اول د دې سات مهم خبرونه د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان پر ستراتیژي به ژر ولسمشر ترامپ اعلان کړي د بلخ والی وایي په چمتال ولسوالۍ کې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره یو پوځي اډه جوړیږي او د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لس سرتیري هغه مهال لا درک او پنځه ژوبل شول کله چې جنگي بیړۍ د تیلو له یو ټانکر سره وجنګېده د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان پر ستراتیژي به ژر ولسمشر ترامپ خپل اعلان کړي هغه دا خبره پرون اردن ته سفر مخکې وکړه جیمز ماتیس ویل د افغانستان پر ستراتیژي په دقیقه توګه جوړه شوې او بیا کتنې یا د کومې پوښتنې ځای پکې نشته نوموړي ویل ولسمشر ترامپ لکه څنګه چې خپله ویلي دا ستراتیژي به امریکایانو ته اعلانوي چارواکو ویلي د ترامپ امنیتي همکارانو افغانستان ته د 300-500 سرتیرو د استولو په پریکړه ټینګار کړی دی د بلخ والی عطا محمد نور وایي په چمتال ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو پوځي اډه جوړیږي ښاغلي نور دا خبرې پرون ازادي راډیو سره په څرګندونو کې وکړې نوموړي ویل د چمتال ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو پاکه شوې خو راتلونکو لپاره پلان ته اړتیا ده چې یو پوځي اډه او څو نورې پوستې دغلته جوړ شي د یوې دازل دې موافقې ته ورسېدو چې دلته به یو پوځي اډه جوړیږي د دې ترڅنګ چې پوځي اډه جوړیږي د بلخ پورستۍ سیمه د چمتال په کلیو کې څو پوستې هم جوړیږي د بلخ والي د 15 افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړي چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره په چمتال کې وژل شوي دي طالبان بیا ادعا کوي چې په چمتال کې ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس ملي لوبغاړي په اسیا لوبو کې ګډون کوي د افغانستان د بدن د ښکلا او فټنس فدراسیون سکرتر عبدالرحمن حمید ازادي راډیو ته ویل د اسیا په 150 دور سیالیو کې چې د سه شنبه پر ورځ په جنوبي کوریا کې پیلېږي د افغانستان په استازیتوب 14 لوبغاړي برخه لري او پرون یک شنبه کوریا ته روان شوې دي ښاغلي حمید مخکې په خپل فیسبوک باندې هم د سیالیو سطحه لوړه بللې وه خو د ټیم د چمتووالي ډاډ یې ورکړی دی د افغانستان د اندام د ښکلا فټنس ملي ټیم د اسیا په 150 دور سیالیو کې د ګډون چمتووالی لري د دې سیالیو سطحه د دې لپاره چې آسیایي هیوادونه پکې برخه لري لوړه ده خو هیله لرو چې خپلو هیوادوالو ته لاسته راوړنې ولرو د بدن د ښکلا فدراسیون سکرتر جنرال دا هم ویل چې په دې آسیایي سیالیو کې به د 150 آسیایي هیوادونو سلګونه لوبغاړي د 3 ورځو لپاره مسابقې کوي د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لس سرتیري هغه مهال لا درک او پنځه ژوبل شول کله چې جنگي بیړۍ د تیلو یو ټانکر سره وجنګېده دا پیښه نن سهار د سنگاپور په ختیځ کې په آرام سمندر کې شوې ده د سمندري ځواکونو اعلامیه وایي د سنگاپور له چارواکو سره د ورکشو سرتیرو د لټون او ژغورنې عملیات پیل کړي دي دا په تیرو 2 میاشتو کې په آرام سمندر کې دوهمه پیښه ده چې امریکایي سمندري سرتیرو ته پکې مرو ژوبل اوړي د تېرې جون میاشت په 12مې نېټه د امریکا د یوې جنگي کشتۍ او په کنټینرونو بار د یوې بړۍ ترمنځ د ټکر په نتیجه کې و امریکایي سرتیري وژل شول. د ایران مخکنی جمهور رئیس محمد خاتمی د دې هیواد له مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای غوښتي چې د دوه اصلاح غوښتونکو مشرانو نظربند ختم کړي. مهدي کروبي او میر حسین موسوي پرته له دې چې محاکمه شي شپږ کاله کېږي چې تر څار لاندې دي. د ایران پخوانی ولسمشر خاتمی د کروبي او موسوي د موضوع په اړه پرون په خپله انټرنیټي پاڼه له خامنهای دا غوښتنه مطرح کړه. د سوریې په پلازمینه دمشق کې یو سوداګریز نندارتون ته نږدې د یو راکټ په لګېدو سره شپږ کسان وژل شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان پرون ویلي چې راکټ د نړیوالې سوداګرۍ یو نندارتون دروازې ته نږدې لګېدلی او د شپږو کسانو په وژل کېدو سربیره څو کسان یې ټپیان کړي دي. د سوریې دولتي رسنیو هم د دې راکټ لګېدنې په اړه خبر ورکړی خو د تلفاتو په اړه څه نه دي وړي. تمو چې د سکل په سوداګریز نندارتون کې د 50 هیوادونو استازي برخه واخلي او د سوری حکومت له شپږو کلونو وروسته د دې نندارتون پرانستل د سوری د ثبات یوه نښه بللې وه. او د هسپانیې پولیس د هغه مراکشي کس د نیولو په لټه کې دي چې ګمان کېږي د بارسلونا ښار د وروستۍ تروسي حملې او د هسپانیې په یو ساحل کې د یوې بلې حملې یو عامل دی. د هسپانیې پولیسو ویلي امکان لري چې دوش کلن مراکشي حمله کوونکی یونس ابو یعقوب تر حملې وروسته فرانسې ته تښتېدلی وي. د جمعې په ورځ په کیمبرلس مشهوره تروسي سیمه کې یو حمله کوونکی په خپل موټر خلک وویل چې یوه ښځه یې وژله او شپږ نور یې ژوبل کړل. د دې پېښې وروسته پولیسو 15 مشکوک کسان چې ویل کېږي تروسانو ووژل او څلور تنه نورې نیولې دي. په بارسلونا کې هم د حمله کوونکي لخوا خلک په موټر وهل شول چې په نتیجه کې 14 کسانو سا ورکړه. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مو چلا اورئ. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په اړه د واشنگتن ستراتیژي بشپړه شوې او ډېر ژر به په خپله ولسمشر ټرمپ اعلان کړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د جمهوري ریاست وایي ځانګړو عملیاتو فرقه په قلوردو بدره کړه. اقتصاد وزارت وایي د متحده عرب اماراتو له 300 میلیون ډالرو څخه ډېره مرسته به د افغان دولت د لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره لګېږي. د چارو کارپوهان وایي که دا مرستې په سمه توګه ولګول شي نور هیوادونه به هم مرستو ته وهڅېږي.
د افغان حکومت باندې لازم او واجب زه ګڼم چې دغه کومکونه پوره شفافیت او په دقت او په صحیح توګه باندې په مختلفو ځایونو کې رنخې استفاده وکړي.
دا هم ورو چې د افغانستان په اړه د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي او د سوریې ولسمشر بیا وایي چې د ده د رژیم د پرزولو لپاره غرب پروګرامونه جوړ کړي خو ده شن کړل. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه خبرېږي.
ما د خپل احساساتو او د خپل ادراکاتو د غوښتنو لپاره د شعر نه استفاده کوم.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5.5 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي بشپړه شوې ده او امریکایي چارواکي ترې خوښ دي. د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي ستراتیژي به په پوره دقت جوړه شوې ده او په خپله ولسمشر اعلانوي. ویل کېږي نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو هم د ستراتیژۍ په اړه د بحث تر پایه افغانستان ته د 300 تر 500 سرتیرو د استولو په غوښتنې ټینګار کړی دی. سیفی الله ستانکزی او د موضوع جزئیات.
لوړپوړي امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي په بشپړه توګه دقیقه ده او دوی ترې خوښ دي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون دا مسلې ته اشاره وکړه. هغه وویل هر څه دقیق جوړ شوی او بیا کتنې ته ولاړل نه. دوی وایي زه ډیر راضي یم چې ستراتیژیکه پروسه په بشپړه توګه دقیقه وه او د بیا کتنې مرحلې ته ولاړه نه چې څه ډول پوښتنې به راولاړې کړي او څه ډول پرېکړې کېدلی شوای. هغه د څرګندونې خبریالانو ته وکړې چې منځني ختیځ ته له ده سره په سفر کې ملګري وو. جیمز ماتیس یو له هغو کسانو دی چې افغانستان ته د سرتیرو د استولو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت مخکې اعلان کړی و چې په نوې ستراتیژي کې به افغانستان ته د شاوخوا 4000 اضافي سرتیرو د استولو مسله جدي موضوع وي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ته ولسمشر ډانلډ ټرمپ په جون میاشت کې دا واک ورکړ چې افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو یا نه لیږلو یا د پاتې سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ د واشنگتن ډی سي په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان په شمول په یو لړ مهمو موضوعګانو له خپلو لوړپوړو امنیتي همکارانو سره خبرې کړې دي. هغه وویل د افغانستان په شمول د ګڼو نورو موضوعګانو په اړه پریکړې نیولې. نه ولسمشر ټرمپ او نه هم سپینې ماڼۍ تر اوسه دا پریکړې اعلان کړې. اخوا یو امریکایي مقام د نوم د نښودلو په شرط ویلي چې د ټرمپ د ادارې لوړپوړي امنیتي همکاران افغانستان ته د 3 تر 5 زره امریکایي سرتیرو د استولو په پریکړې ولاړ دي، څو دا سرتیري په جګړه کې له افغان پوځیانو سره لاس یو کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي ولسمشر ټرمپ به په خپله ستراتیژي اعلانوي. په دې اړه ولسمشر لکه څنګه چې خپله ویلي پریکړه کړې ده، هغه غواړي چې په خپله دا خبره امریکایانو ته اعلان کړي. نو تر هغه وخت پورې زه څه نه وایم. د اوس لپاره په افغانستان کې تر 14,000 ډیر بهرني پوځیان شته چې شاوخوا 8,400 امریکایي دي. په امریکا کې د نن بیا افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو او نه لیږلو د پریکړې مخالفین او ملاتړي زیات دي. په سنا او استازو جرګه کې د خلکو استازي په تمه دي چې د افغانستان او سیمې په اړه ستراتیژي دوی ته ولیږل شي. افغان حکومت هم افغانستان ته د تازه دم امریکایي سرتیرو راتګ مثبت ارزولې، خو ټینګار یې کړی چې نه غواړي د امریکا یا ناتو عسکر دلته جګړه کې داخله شي. ګڼو افغان چارواکو او پر اس کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان پوځیانو ورتیا هم ستایلې او ویلي دي چې دا پوځیان په خپل جګړه مختوړي او دا کار یې لوس پوره ده. ولسمشر غنی د اکشن میپورز د ملي اردو د ځانګړي ځواکونو د قولي اردو په پرانیستونډه کې ویل چې دوه پوځیانو د جګړې وضعیت بدل کړي او دښمن یې لوی هدفونو ته نه دی پریخي. خغلی غنی دا غواخ هم وکړ چې کوسلوال طالبان تسلیم نشي، افغان ځانګړي ځواکونه به په زور تسلیم کړي. په افغانستان کې د ناتو غوښ تر ماموریت ویلی افغان ځانګړي ځواکونو تر اوسه هیڅ کومه جګړه نه ده بایللې.
د سفی الله ستانکزی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي بشپړه شوې او امریکایي چارواکي وایي دا ستراتیژي به په خپله ولسمشر ټرمپ ډېر ژر اعلان کړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ځانګړو عملیاتو فرقې په قول اردو بدله کړې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې دا اقدام به د هیواد امنیتي وضعیت په خوالي کې مهم رول لوبوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي دا د 4 کلن امنیتي پلان یوه برخه ده. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د بلخ د والی عطا محمد نور او د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي اسف محمد د قضیه د حقیقت موندونکو کمیسون غړي وای لومړنۍ مندنې خي چې خغلی محمد د عطا محمد نور په دستور انیول سوي. د دغه پلاوی غړي او د سیمایز اورګانونو د خپلواکې ادارې د کورنی تفتیش رئیس عبدالحبیب جبرخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی له امنیتي کامرو مستند اسناد راټول کړي، له چارواکو سره یې لیدلي او د پیښې ځای هم بررسی کړی. کاغلی جبرخیل وویل پلاوی د محل په راپور چمتو کولو بوخت دی چې د په خبره د چړنو پایلې به سبا حکومت ته او وسپاري.
انا د اسناد مو ملته پیدا کړی دي، حال د سیمو هم بررسی کړی دی، زخمیان مو لیدل دي، دواړو جانب مو لیدل دي، امنیتي او کشفي ارګانونو سره مو لیدل دي، هغوی سره مو پوښتنې لرلې، هغوی نه مو هم خپل ځوابونه اخیستي دي. تحقیقات بشپړ شوي دي، خو صرف اسنادو باندې اصلي چې دا تحلیل شي او هغه شنه وځو مستند گزارش ترې نه جوړ شو چې په سیمو مقامات ته وړاندې شي. نو خو موږ لمړنۍ همدنې دا شی دي چې والي صدر له سمه هغه خپل کسان په هدایت کې ورشي دي چې راوړي کور ته دلته هغوی مداخله کړي او
د بلخ د ولایتي شورا غړی اسف محمد د تیرې دوشنبه په شپه په الوتکه کې له کابل د مزار شریف په لور سفر درلود چې د دې د سرګندونو له مخې د بلخ په هوایي ډګر کې د والی عطا محمد نور د کسانو لخوا انیول سوی. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد له دې وړاندې ویلي و چې د بلخ د ولایتي شورا غړی اسف محمد د لوی څرنوالي د حکم له مخې پولیسو نیولی. اسف محمد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال دا ادعا وکړه چې د بلخ د والی د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د خغلی نوري وزوی د د چپ غوږی وڅنډه پرې کړې او خپل عطا محمد نور او ساتونکو یې هم وهلی او ډبولی دی. په ورته وخت کې د بلخ د والی ویانمنی چې د اسف مومن د نیولو هدایت عطا محمد نور ورکړی خو وایي د والی کور ته نه دوړل سوی. منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل د قضیه په اړه د حقیقت موندون کې کمیسون پایلو ته په تمه دي. هغه وایي د والی صاحب په هدایت نیول سوی خو د والی کور ته نه دوړل سوی. موږ د حقیقت موندون کې کمیسون له لوري د قضیې روڼتیا ته په تمه یو. که چیرې موږ ووایو دا څه نه دي سوي، مقابل لوري ته به د منلو وړ نه وي. که مقابل لوری ووایي چې دا کار نه دی سوی، موږ یې نه قبلوو. موږ د پلاوي له لوري د قضیې روڼتیا ته په تمه یو. د بلخ د والی عطا محمد نور او ولایتي شورا د غړي اسف مومن ترمنځ اختلافات څه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات موجود وو. دا چې د قضیې په اړه څېړنې څه ښیي او د افغان حکومت عدلي او قضایي ارګانونو چلند به یې پر وړاندې څه وي، وخت به یې ځواب ووایي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د بلخ د والي عطا محمد نور د دې ولایت د ولایتي شورا د غړي آصف محمد د قضیې د حقیقت موندنې کمیسون غړي وایي چې د دوی څېړنې بشپړې شوې او ټاکل شوې چې نن جمهوري ریاست او لوی څارنوالۍ ته د خپلو څېړنو رپورټ وړاندې کړي. نوریا سنوری د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د دې مطبوعاتو د مقالو او مطالبو ځینې مهمې برخې دروروي.
پولیټیکو خبرونه متس پر نوې افغان پالیسۍ چپ خوله د تر سر لیک لاندې منځنۍ ختیځ د امریکا د دفاع وزیر جیمز متس هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې له د سره په الوتکه کې سپرو خبر اعلان ته کړې دي. د خبرونه په لیکنه متس ویلي چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له جزئیاتو راضي دی، خو په دې اړه تر هغو زیات څه نه وایي چې هغه ولسمشر په خپله اعلان کړي. متس خبر اعلان ته دومره ویلي چې په کم ډیوید کې د تېرې جمعې د ورځې د خبرو په ګډون تر اوسه مناسب بحثونه شوي دي. متس دا خبره هم کړې چې دی ډیر راضي دی چې دغه ستراتیژیکه پروسه په هر اړخیزه توګه څېړل شوې ده. ایوروایشیا خبرونه په یو مطلب کې د افغانستان او هند اړیکو ته له دریو مهمو سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخونو کتنه کړې او لیکي د هند او افغانستان دوه اړخیزې اړیکې په دوستۍ ولاړې دي او په دواړو هیوادونو کې خلک دغو اړیکو ته په ښه نظر ګوري. د خبرونه په لیکنه لکه چې په 2014 کال کې د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ ملي ډیموکراتیک ائتلاف واک ته رسیدلی، په وروستیو درې کلونو کې له افغانستان سره دغه اړیکې لا پیاوړې شوې دي. لیکوال د دغو اړیکو د سیاسي اړخ په اړه لیکي، په ټوله کې په وروستیو درې کلونو کې د هند او افغانستان په سیاسي اړیکو کې له انتظار زیات پرمختګونه شوي دي. په 2014 کال کې په دواړو هیوادونو کې انتخابات ترسره شول. په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو او له هغه وروسته د ولسمشر اشرف غنی د کار په لومړیو میاشتو کې د هند حکومت یو څه له احتیاطه کار ځکه واخیست چې د خبرونې په وینا ښاغلي غنی پاکستان او چین ته لاس ور اوږد کړی و. ایوروایشیا لیکي هند له ستراتیژیک زغمه کار واخیست، خو حالات له نږدې څارل او له افغانستان سره یې هم خپلو مرستو ته دوام ورکوو. خو کله چې د پاکستان له حکومت سره په اړیکو کې د ولسمشر غنی نارضایتي زیاته شوه، هغه د افغانستان او هند اړیکو لا پیاوړي کېدو ته پام واړاو چې یوه بېلګه یې په لوړه کچه د دواړو هیوادونو د مشرانو او لوړ پوړو چارواکو څو سفرونه دي چې په دې موده کې یې کړي دي. د ایوروایشیا خبریال په اقتصادي برخه کې د افغانستان په بیا رغونه کې د هند شاوخوا 2 میلیارد ډالرو پانګونې یادونه کوي او لیکي په افغانستان کې ډېرې پروژې د هند په مرسته بشپړې شوي یا کار پرې روان دی، او د نریندرا مودي حکومت هم د نابشپړو شوو پروژو د بشپړېدو کلکه ژمنه کړې ده. په دې برخه کې لیکوال د افغانستان د پارلمان د ودانۍ او د سلما د بند پروژو یادونه کوي او لیکي چې دغه دواړه مودي له افغان ولسمشر سره په ګډه پرانستلې. د ایوروایشیا خبرونه وړاندې لیکي که څه هم هند له افغانستان سره د امنیتي همکاریو په برخه کې یو څه له احتیاطه کار اخیستی او د هیواد ته د وسلو له ورکولو ډډه کړې، خو تر اوسه له دې هیواد سره د کړې ژمنې سره سم له 4 هلیکپټرو 3 ورکړي او همې 4 می 25 ډوله ترمیم شوي پوځي هلیکپټر د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړي دي. نوې ډلی دغه راز د روسیې په مشرۍ په ډیرو امنیتي غونډو کې هم ګډون کړی چې د افغانستان او د ګاونډیانو پر امنیتي وضعیت څرخېدي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د متحده عربي اماراتو له 300 میلیونه ډالرو څخه به ډیره مرسته د افغان دولت د لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره مصرفیږي. د یاد وزارت وان وی لمرسته شو پیسو ډیره اندازه د کورونو جوړولو په پروژو لګیږي. بلخ د اقتصادي چارو کارپوهان د یاد مرسته د رغخ په شفافیت ټینګار کوي او دا د بهرنیو مرستو پروسه او وایي چې دا د بهرنیو مرستو پروسه غزولی شي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
افغان حکومت وی د متحده عربی اماراتو تازه مالی مرسته به تر ډیره د کور جوړونې په پروژو ولګیږي. د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کور جوړونې تر څنګ له دغو مرستې څخه د ترانسپورټ، سړک جوړونې، کرنې او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم استفاده کیږي. دی وایي افغان دولت به د خپلو پالیسیو او پروګرامونو له مخې له دغو پیسو څخه استفاده وکړي. بله خبره دا ده چې دلته لومړیتوبونه دي او دولت په داسې پروګرامونو کار کوي چې د خلکو ژوند ورسره بدل شي. د متحده عربي اماراتو د خبري اژانس د راپور له مخې د ابوظبي د پراختیايي بنسټ د مرستې او پورونو رقم 2.1 میلیارد درهم دی چې 325 میلیونه امریکایي ډالر کېږي ورکوي. د متحده عربي اماراتو مرسته شوې پیسې به په افغانستان کې په 300 پروژو کې مصرفېږي، خو ډېره برخه یې کور جوړونې، کرنې، ترانسپورټ، عامه او ټولنیزو خدمتونو ته ځانګړې کېږي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنې د نمانځنې په مناسبت د ابوظبي د پراختیايي بنسټ څخه په یو خپور شوي راپور کې راغلي چې د دې پیسو په بدل کې به د افغانستان په اقتصادي پراختیا او د خلکو د ژوند د کچې په لوړولو تر ډیره کار وشي. په راپور کې راغلي چې دا بنسټ او افغان حکومت د 1990 کال راهیسې ښې اړیکې لري او د دواړو لورو ترمنځ نږدې اړیکې د افغانانو په ټولنیزې او اقتصادي ودې کې مرسته کړې ده. د اقتصاد وزارت د مسؤلانو په وینا متحده عربي اماراتو له دې وړاندې هم له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې چې د خلکو په ژوند یې نیغ په نیغه اغېز کړی دی. متحده عربي اماراتو له دې وړاندې د کابل د قصبې په سیمه کې د کور جوړولو، په بغلان کې د قندو د فابریکې، په مزار شریف کې د هوایي ډګر او سړکونو جوړولو په برخه کې مرسته کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالشکور هډوال وایي چې که د اماراتو دا مرسته په شفاف ډول داسې چې ګټې تر خلکو ورسیږي ولګیږي، نور هیوادونه به هم یو ځل بیا له افغانستان سره مرستو ته زړه ښه کړي. د ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومیږي امارات شاید څه ناڅه اطمینان ورته حاصل شوی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی چې بعضی د اختیار چې کوم سیاسي خلکو ته ورکول کېدلې، نو شاید دغه زما په نظر غټ حیری د نوایلت باندې د افغان حکومت باندې لازم او واجب ده ګڼم چې دغه حکومتونه په پوره شفافیت او په دقت او په صحیح توګه باندې په مختلفو ځایونو کې ځای په ځای کې ترېنه ښه استفاده وکړي.
د ښاغلي هډوال په وینا اړتیا ته دې ده چې افغان حکومت د بهرنیو مرستو د جلبولو په خاطر مرستې په شفاف ډول مصرف کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نامعلوم وسلوالو په غزنی کې د تختول شو لسو تنو له ډلې څخه شپږ خزي خوشي کړي دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې تختونې انګیزه لا هم معلومه نه ده. یوسف خان زدران او په دې اړه نور جزئیات.
وسلوالو کسانو چلای دقیق هویت او د تختونې بشپړ انګیزه نه د معلومه. په غزنی کې د برمته کړیو لسو ملکی کسانو له ډلې شپږ خزي خوشي کړي دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی نن د وسلوالو له منګولو خوشي شوي او د نورو یرغمل شویو د خلاصون په هدف چې نارینه دي هم هڅې روانې دي. د ازادي راډیو ته وویل د تختونکو د هویت په اړه دقیق څه نشي ویلی، خو تر ډېره فکر کېږي چې د سیمو ترمنځ د اوبو او ځمکو په سر شخړه یې لامل وي. مخ پټو وسلوالو د شنبې ورځ سهار وختي غزنی ته روان د قرهباغ ولسوالۍ لستن اوسیدونکو کیلومتر کته کړي او له ځان سره یې نامعلوم لوري ته بیولي وو. د سیمې اوسیدونکو او چارواکو ویلي چې په تختول شویو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل وو چې ښځې له تختونې یوه ورځ وروسته خوشي شوي دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي چمن شاه اعتمادي ازادي راډیو ته وویل د نښتې او شیر آباد ترمنځ د پرتو دوه قومونو ترمنځ حقوقي موضوع جنایي اړخ اخیستی او دا پیښه رامنځته شوې ده.
د سوریې ولسمشر وایي هیواد د ده د رژیم وایي هیوادونو د ده د رژیم د پرځولو لپاره د لویدیځ پروګرامونه زیات جوړ کړي وو، خو د ده هیواد او د ده واکمنۍ دا پلانونه شنډ کړي دي. بشار اسد پرون په یو تلویزیوني وینا کې ویل چې د روسیې او ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستو د سوریې پوست ته دا توان ورکړ چې په جګړو کې زیات پرمختګ وکړي. سفی الله سنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د سوریې جمهور رئیس بشار اسد وایي که څه هم هیواد یې د رژیم د پرځولو لپاره د لویدیز پروګرامونه شنډ کړي، خو جګړه لا هم روانه ده. هغه پرون ټلویزیونی وینا وکړه او ویل چې د پوز لښ په نیم کلنې جګړې سره که څه هم د بریا نښې موجودې وي خو په کومه لار چې روان یو دا ممکنه ده چې راتلونکي کې د بریا په اړه وغږیږو. هغه بریا یوه جلا مسئله یاده کړه او نور یې په دې موضوع زیات تمرکز ونه کړ. بشار اسد وویل د روسیې، ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستو د سوریې پوز ته دا توان ورکړی چې په جګړو کې زیات پرمختګ وکړي او د جګړې بوج کم کړي. روسیه او د لبنان حزب الله ډلې مستقیمه سیاسي، اقتصادي او پوځي مرستو د جګړې په ډګر کې زیات پرمختګونه ممکن کړل او د ماتې او جنگ بوج یې کم کړی دی. امریکا متحده ایالاتونو د سوریې په درې واړو پورتنیو ملاتړیو او تمویلونکو بندیزونه لګولې دي. حزب الله ډله یې په منځني ختیځ کې په ورانکارو فعالیتونو تورنه کړې او په جولای میاشت کې پخوانی بندیزونه هم پرې زیات کړل او ایران یې له دې ډلې په ملاتړ تورن کړی دی. ایران د اټومي فعالیتونو او په منځني ختیځ کې له شیعه ډلو په ملاتړ تورن کړ چې نارامۍ رامنځته کوي. خو بشار اسد وایي د سوریې د روزور کې بعد داعش پر ضد عملیات تر هغه پورې جاري ساتي چې د امریکا له ملاتړ برخمنو ملیشونه مخکې شي. د سوریې رژیم د دې ترڅنګ چې د داعش د ځپلو ادعا کوي هغه یاغي ډلې هم ځپي چې له 2011 کال راهیسې بشار اسد پسې راخیستې ده. له یاغي ډلو امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو یې پراخ ملاتړ کړی دی. بشار اسد بیا لږ څه نرمښت هم ښودلی دی. هغه ویلی د روسیې په نوښت او منځګړیتوب د هغه سولیزم تړونونو ملاتړ کوي چې په مټی د سوریې نورو برخو ته اوربند غزيږي، نه آرامۍ کمیږي او د هغه خلکو بخولو ته زمينه برابروي چې وسلې پرزمکه کړي.
د همدې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان په ستراتیژي بشر ولسمشر ترامپ خپل اعلان کړی. د بلخ ولایت عام محمد نوروی په چمتال ولسوالۍ کې د خامنیت د ټینګښت لپاره د غلطه پوزي اډه جوړیږي. داندان د ښکلا او فټنس ملي لوبغاړي په اسیایي لوبو کې د ګډون لپاره پرون جنوبي کوریا ته لاړل. د امریکا سمندري ځواکوای د دوی لس سرتیري هغه مهال لا درک او 15 ژوبل شول کله چې جنگي بیړۍ د تیلو یو ټانکر سره وجنګیده. دا پیښنن د سنگاپور په ختیځ کې په آرام سمندر کې شوې ده. ایران مخکینی جمهور رئیس محمد خاتمی د دې هواد له مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي غوښتي چې د دوی دوه اصلاح غوښتونکو مشرانو نظربند ختم کړي. د سوریې په پلازمینې دمشق کې یو سوداګریز نندرتون ته نږدې د یو راکټ د لګېدو له امله شپږ کسان وژل شوي دي. او د هسپانی پولیس وایي د هغه مراکشي کس د نیولو په لټه کې دي چې ګمان کیږي د بارسلونا ښار د وروستۍ تروریستي حملې او د هسپانی په یو ساحل کې د یو بلې حملې عامل ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل لوی خارونه کې په صفا ډول اوریدل شي او په منځنۍ څپه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ.
د ژوند رنگونه
غزل نیازه ما شعر او شاعری سره سات دیرو هم سره لګیا
ولی شعر لیکي.
شعر د انسان د لاشعور غوښتنه بیانوي. هغه څه چې سړی نشي کولای په بیان کې وایي په عام مازر کې په لیکنه کې په نور په نثر کې هغه شیان سړی شعر کې وایي. نو زه هم هر انسان ځانته یو بیله دنیا لري، ځانګړې غوښتنې لري، احساسات لري. نو د هغه څه د بیان لپاره هر سړی ځانته یو لاره پیدا کوي. ما د خپلو احساساتو او د خپلو ادراکاتو د غوښتنو لپاره د شعر نه استفاده کوم او شعر غره.
یو شاعر وایي چې په اسمان د ګڼو ستورو شمار کول دي شعر مسی نه جوړیږي دماغ واړي. نو که سړی فکر وکړي شعر لیکل ستونزمن کار دی او د ستونزمن کار نه علاوه یو ډیر درون کار دی، چې یو ډیر لوی بار دی، ځکه چې ته ټولنې ته یو پیغام وړاندې کوي. په دغه برخه کې ته ځان څومره بریالی احساسې؟
په دې برخه کې خو نه پوهېږم، از خپل دغه پیسلا فسدنه شم ولې څومره با براله ما. خو یو سړی بیا هم سړی ځان ویني په ټولنه کې. ما چې تر څو پورې زما شعرونه چا اوریدلی دي، لوستلی دي، کتلی دي، نو
ټول راته ښه نظر راکړی تر څو پورې را باندې چا داسې نیوکه نه ده کړې. زه خپله تر آخري حده کوشش کوم چې داسې څه ونه وایم چې زما د ټولنې زما د فرهنګ زما د مذهب او د نور شیانو په خلاف اوسېږي مقابل کې اوسېږي. کوشش کوم چې لوی سره موازی لاړ شم او خپل احساسات او غوښتنې بیان کړم خو ځان ته مشکل هم پیدا نه کړم.
خپل دوه بیتونه چې ډېر درته خوښي ډېر دې خوښېږي هغه که راته ووایې ځکه وخت هم کم.
بیتونه دي چې ستا له وجوده ما ته زما د خاورې بوی راته ستا له وجوده ما ته زما د خاورې بوی راته له ما ته اوښکو په مسکا د خاورې بوی راته زړه مې له ډېر اضطراب درزیدا پرېښوده زړه مې له ډېر اضطراب درزیدا پرېښوده ستا د زړګي له درزیدا د خاورې بوی راته.
ډېره مننه.